سلام درنو ریدونکو هیله ده خجمه ولره دو بجې د زسه فیولا ستان اگزام تاسو ازادي راډیو ته غوښتل په پروګرام کې دویمه نیمه ازادي اوریدونکو او ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم درته خبريږي خو لومړی نیمه راپورونو خبرونو ته ځانګړې ده د ننګرهار په پچیرګام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوی او په هوایي حمله کې د غډلو ته مرګ ژوبله اوخته ده نور مهم مطالب هم لرو خو ترڅو مخې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وای
دفاع وزارت وی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شپږ شپېته سختریزې وسلوال وژل سوي له کندهاره سږ کال د 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت انګور نورو هیوادونو ته صادر سوي سختریزو وسلوالو د رق د شمال په کرکوک ښار کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله کړې د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شپږ شپېته سختریزې وسلوال وژل سوي دي د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې راغلي چې په دغو عملیاتو کې دېرش تنه نور څه وسلوال ټپیان سوي او اتلس تنه یې ژوندي نیول سوي دي د اعلامیې په حواله دغه عملیات په ننګرهار غزني پکتیکا پکتیا کندهار روزګان غور هرات فراه او نورو ولایتونو کې سوي دي ویل سوي چې په وژل سوو کې د سختریزو وسلوالو قوماندانان هم شامل دي اعلامیه زیاتوي په دغو عملیاتو تو کې یوان د ځا وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي دفاع وزارت وی په دې موده کې د ملي اردو 15 سرتیری هم وژل سوي دي د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ کې د داعش سختریزې ډلې وسلوالو طالبانو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش تر 500 زیات غړي وژل سوي دي د ولایت چارواکي وایي دغه نښتې له پرون سهار راهیسې په پاس پر چیر سیمه کې روانې دي د ولي ویند اتاوله خوجاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دې نښته کې ملکیان او وسلوال طالبان هم وژل سوي
په دواو بیلابیلو سیمو کې هلته د وسلوالو طالبانو او د ولسي پاڅون کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شول نن سهار شاوخوا 10 بجې د بیپلوټ الوتکو لپاره هوایي بریدونه عملته وشول چې دغه بریدونو په پایله کې تقریبا 450 داعش وسلوال چې په یو برید کې 45 او بل برید کې 9 کسان ودال ووژل شول همدارنګه د داعش وسلوالو په نښتو کې 4 ولسي وګړي شهیدان شوي دي څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي
د ولی وایند وی بی پیلوټ الوتکې د بهرنیو ځواکونو وی او شاید چې داعش ډلې ته تر دې زیاته مرګ ژوبلا وشته وي د ننګرهار چارواکي وی په پاس په چیرسیمه کې د داعش ډلې غړو د ملکیانو اولسو کورونو ته هم اور اچولې بل خو د هلمند چارواکي وی تیر شپه د لشکرګاه په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وژل سوي دي دغه عملیات د افغانستان ځنګړو او هوایي ځواکونو په بولان سیمه کې کړی دي د ولی وایند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوو کې د وسلوالو مخالفانو یو قومندان هم شامل دي
هغه دغه چې وسلوال مخالفین ولې وي په دنه صحو باندې بریدونه وشول چې من غوښتل په دنه صحو کې مخکره شي او مینونه کېږي هغه دغه هدف په نیول شول چې په ترت کې د یو کمانډان په شمول دوه وسلوال مخالفین لته لمن ځت لري دي هغه صحو کې کمانډوي ځواکونه او تر څنګ نور قوتونه فعلاً پاتې دي
ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې اووه تنه دولت ضد وسلوال ټپیان سوي هم دي په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې جګړې سوي چې په نتیجه کې ګڼې کورنۍ مجبوره سوي له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه وکړي د فراه ولایت چارواکي وایي د وروستیو ناامنیو له کبله څه باندې 9000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي د فراه د کډوالو رئیس رحمالدین ریګیوال ازادي راډیو ته ویل چې له دې جملې څه باندې 4000 کورنۍ هرات او نیمروز ولایتونو ته کډه سوي
دریزه یا راته تللی دی کډه کړې ده او 900 فامیل مو هم نیمروز ته تللی دی کډه کړې ده او په شاوخوا د 15000 کورنۍ هم په خپل فراه کې چې د قرېجات څخه راغلي دي په وفرات راغلي دي دغه کډوال سوي دي د دای سوي دي
د فراه د کډوالو رئیس وایي دوی د بې ځایه سوو کورنیو سروې پیل کړې چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره د افغان دولت او بهرنیو ادارو لخوا لازمي مرستې پیل سي د پکتیا په ځاځي اریوبولس ولې کې د ګډو ځواکونو عملیات پیل سوي چې تر دې دمه په نتیجه کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګل زادران وایي چې دوی دغه عملیات له وسلوالو د سیمې د تصفیه په هدف پیل کړي او تر هغه به دوام کوي چې په دې ولس ولې کې د وسلوالو مرکزونه لمنځه یوسي دغه په خبره لته ما شام رئیس چې عملیات پیل سوي په نتیجه کې ګڼ وسلوال ټپین سوي او 15 تنه وژل سوي وسلوالو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دا کړی په جوزجان ولایت کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له خپلو 15 ملګرو سره وژل سوی دی د والی وین محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې ملنګ روحاني او ورسره ملګري هغه وخت وژل سول چې اول دوی تیر شپه د ولسی پاڅون پر ځینو پوستو حمله وکړه
په حمله کې شپږ وسلوال وزل شوی چې په هغوی کې سخی هم شامل دی چې په ملنګ روحاني مشهور و. د وسلوالو مړي د جنگ په ساحه کې پاتې دي. اوس هم هلته سخته جګړه روانه ده او په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي.
د ولی ویاند وی په دې حمله کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي. بل خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې دوی پوستې نیولي او درې پولیس یې وژلې دي. د کندهار د تازه میوې سوداګر وایي سږ کال یې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انګور نورو هیوادونو ته صادر کړي دي. په کندهار کې د تازه میوې د ټولنې مشر حاجي نانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی 15,000 انګور پاکستان او هندوستان ته صادر کړي. د ده په خبره چې سږ کال د صادراتو په برخه کې دوی ځینې ستونزې هم درلودې.
په دغه 15,000 کې چې موږ دا اسناد د ګمرک راایستلي دي د اوغو انګور اندازه ده اوسله روان. خو دلته بازار هم خراب شو او پات هم شوله انګور یوه میاشت پاکستان لار بنده کړله.
په کندهار کې د تازه میوې د ټولنې مشر وایي پاکستان ته له راجستر پرته هم په زیاته پیمانه انګور صادر شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلی نن به ترکیه ته د سفر پر مهال د عراق ملي حاکمیت ته د درنوي پر اړتیا ټینګار وکړي. خو شغلی کارټر دا ونه ویل چې پر انقره به فشار راولي سو د عراق له شمال څخه خپل ډیر ځواکونه وباسي. په انقره کې د ترکیه له چارواکو سره د امریکا د دفاع وزیر کتنې په داسل کې کیږي چې د ترکیه او عراق ترمنځ د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د فعالیت له کبله کړکیه چې زیات شوی دی. د ترکیه شاوخوا 1500 سرتیري له دسمبر میاشتې راهیسې د عراق موصول ښار ته نږدې میشت سنی عربان او کورد جنګیالي روزي. بغداد وایي د ترکیه دغه پوځیان هلته له اجازې پرته ځای پر ځای شوي او د هغوی د وتلو غوښتنه یې کړې ده. سختریزو وسلولو د عراق د شمال په کرکوک ښار کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله وکړه. امنیتي چارواکو نن ویل حمله کوونکو چې د ځانمرګو واسکټونې اغوستي و د پولیسو پر مرکزونو او پوستو حمله وکړه. عیني شاهدان وایي په ښار کې سهار وختي د 14 او ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. د کرکوک والی نجم الدین کریم ویلي چې وسلول نه دي توانېدلي کومه دولتي اداره ونیسي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی خو په حمله کې د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. روسیې د مسکو لپاره د بلجیم سفیر احضار کړ. دغه سفیر د مسکو د هغې لنجمنې ادعا په تړاو احضار سوی چې پکښې ویل سوي د بلجیم جنګي الوتکو په سوریه کې ځینې کلیوال وژلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو وویل د بلجیم سفیر الکس وان میو وین نن دغه وزارت ته احضار کړی سوی و. د روسیې دفاع وزارت وایي د رادار په مرسته ترلاسه سوي شواهد ښیي چې د بلجیم F-14 جټ الوتکو د سوریې او ترکیې سرحد ته نږدې د سه شمې په ورځ د کوردانو یو کلی بمباري کړی او پر ملکیانی وجلی او څلور نور ټپیان کړی دي. خو د بلجیم دفاع وزارت دغه اسناد رد کړي او بیخی بی اساسه بللې دي. او د تاجکستان او چین لخوا د پنځمه پرز د افغانستان پولی ته چیرمه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیل سول. دغه تمرینات په سیمه کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د چین د روانو هڅو یو برخه ګڼل کیږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو ورتل د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه کې کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د ننګرهار په پچیراګام کې لپرون راهیسې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې داعش او طالبانو ته پکې مرګ ژوبله او وخت ده.
نن سهار او خالص بجې د پلوټ الوتکو لپاره هوایي بریدونه مالته وشول چې دغه بریدونه په پایله کې 45 داعش وسلوال ووژل شول.
د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله ته په قطر کې د افغان طالبانو د پخوانی سیاسي دفتر مشر سید محمد طیب آغا یو لیک لیږلی چې جزئیات په همدغه پروګرام کې درته خبریږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ملکیانو د تلفاتو په اړه د یو راپور په استناد وایي افغان ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیان رسیدلی دی. نن په کابل کې د کرکټ د ملي ټیم او 19 کلنو ټیم د کندوز د جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې په خاطر لوبه کوي او په دویمه نیمایي کې ازادي اورېدونکي پروګرام اوري چې اکثر اورېدونکو په کې له نامنه یو شکایت کړی.
زموږ د غزه ولسوالۍ د سکوت په حالت کې تر قمانداني تر ولسوالۍ جنګ دی دویش پوستو سکوت کړی دی.
نور راپورونه هم لرو له موږ سره پاتې شئ. خراغلی د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش سختریزي ډلې وسلوالو طالبانو او پاتونکوونکو ترمنځ په جګړه کې د داعش تر 500 زیات غړي وژل شوی دي. د ولایت چارواکي وایي دغه نښتې له پرون راهیسې په پاس پچیر کې روانې دي. د والی ویان د تولا خوګیاڼي د تلفاتو په اړه باندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې پاتون کونکو ته هم زیان رسیدلی دی. دا چې اوس په سیمه کې حالت څه دی، د دقیقو مرګ ژوبلو شمیر څومره دی، خپل خبریال ته ورزو. شاه محمود شینواری همدا اوس له ننګرهار له موږ سره په تماس کې دی. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ د تلفاتو په اړه باندې راته ووایي، او ووایي چې دغه جګړه اوس هم روانه ده که څنګه او په کوم حالت کې ده.
ډېر زیات مننه څنګه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېرې ورځې هیڅ د داعش وسلوالو د فشیر په ساحه کې د طالبانو هغه خط چې د سویل کې تر ټولو قوي خط په دې باندې بریدي کړی دی، په دغه ساحه کې له تېرې ورځې په نښته کې د ولایت د مدوتي محصول په وینا باندې 22 تنه وو داعش وسلوال وژل شوي دي، او نن سهار شاوخوا 11 بجې د پاس فشیر په سیمه کې د اخیرو په ساحه کې پر داعش وسلوالو هوایي بمبار هم شوی دی، چې په لومړي بمبار کې 45 خوښلو دایښ او سوال وزل شوی دی، او په دوهم بمبار کې نه حتی نه دایښ او سوال وزل شوی دی. دا رنګ دغه نخته چې نخته د تر اوسه پورې ولس د عام خلکو نه هم څه وزل شوی دی، او څلور کسان سیمې عام خلک په دې جګړه کې لګیدلي دي چې هغه هم وزل شوی دی، او وشتنه نو ټپیان دي. همدارنګه ګڼ شمېر کورونه چې دي هغه یې د دلال آباد خاص راکړه شو خپل کورونه د سامان ارت سره پی خو د خلکو سره چې موږ وغږیدو همیش اکثر خلکو ویل چې دوی یوازې خپل سر خاص
بله. چارواکي څه وایي چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره دوی څه کوي؟ یوان دښنه چې په جګړو کې د ملکانو خوندیتوب دی، آیا دوی دغه خبره په پام کې نیسي که څنګه؟ ځکه چې په هوایي بمباریو کې به کېدی شي دوی هم زیانمن شي. څه وایي چارواکي د دغې مسلې په خاطر؟
ولایتي مسؤلین سره چې موږ وغږېدلو هغوی وایي چې کله چې داعش وسلوالو دلته په عامو خلکو یا په پاڅون کوونکي چې د پچیر خلکو په ټوله کې په شریکه په یو غږ باندې پاڅون وکړ داعش په خلاف باندې، په دغه ساحو کې طالبان هم د داعش په خلاف باندې راپورته شوي دي، هملته یعنې دواړه غاړې ورسره جنګېږي. د ولایت مقام وایي چې دوی د خلکو د ژغورنې په خاطر باندې د هوایي بریدون څخه استفاده کړې ده، چې هغه نن په مختلفو سیمو کې نن دوه هوایي بریدونه ترسره کړل.
مننه کوم. او یو بل مسله چې په پچیراګام کې د داعشیانو جګړه پیل شوې لپاره رئیس دوی په ننګرهار کې په نورو ولسوالیو کې وځپل شول، څه ویل کیږي؟ د ولایتي شورا چارواکي څه وایي؟ په نورو سیمو کې هم د دوی د بیرته منسجم کېدو خطرونه شته که څنګه؟
د ولایتي مسؤلینو همدارنګه د نظر خاوندانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې هغه عملیات چې د افغان ځواکونو د خانه کېږي ګټور دي، خو د دوی په خبره باندې چې دغه عملیات لاسته راوړي نه ساتل کېږي، ځکه دوی په حس کې مینې اچین نازیانو کې ډېر ښه عملیات وکړل، ډېرې سیمې داعشیانو ونیولې، خو وروسته بېرته دغه ساحې چې کله دوی پرېښودلې نو د داعش وسلوال بېرته هماغه سیمو ته راغلل او خپل پټنځایونه هماغه ساحو کې جوړ کړل. دوی غوښتنه هم دغه د هغه ساحو کې چې عملیات کېږي باید دغه ساحې خوندي وساتل شي، ځکه دغه ساحې د ډیورنډ کرښې سره دي، او د ډیورنډ کرښې باندې هغوی ته د
کېږي کوروادان. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری خبرې مو اوریدل چې د پچیراګام پولیس والی کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه جزئیات ورکول. ویل کېږي په دغه نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبله اوښتي، او په هوایي بمبار کې چې یوازې نن شاوخوا 10 بجې شوې ده، تر 500 زیات داعشیان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر او د ملا محمد عمر نګدې او اعتمادي ملګری سید محمد طیب هغه د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله اخندزاده ته یو لیک لیږلی او هغه ته اته وړاندیزونه کړي دي. دا لیک د اکتوبر پر 10 نیټه د قطر د دفتر باوري سرچینو ازادي رادیو ته سپارلی. لیک تر هغه وروسته لیکل شوی چې کله ملا هبت الله طیب هغه ته یو ځل بیا په رسمي ډول د کار کولو وړاندیز کړی. احمد شاه زمی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب اغا لخوا دا لیک د روان کال په اگست میاشت کې هبت الله اخندزاده ته لیږل شوی، او هغه ته ویل شوی چې که د ده لخوا پر اتو وړاندیزونو عمل وسي نو بیا به له مشرتابه سره پر یو ځای کار کولو غور وکړي. طیب اغا په خپل کې پر ملا هبت الله اخندزاده غږ کوي چې د طالبانو مشران او د شورا غړي دي له پاکستان څخه ووزي. د نوموړي په خبره دا ډول به پاکستان هغه څه په دوی نه مني چې د طالبانو یا افغانستان په تاوان وي. نوموړی وای دا کار شاید د پاکستان په ګټه هم وي چې دا وخت له نړیوالو فشارونو سره مخ دی. نوموړي پر مخ لیکي په افغانستان کې په تیرو وختونو کې دا ثابته شوې ده چې بهرني جنگیالي هیڅکله د مهاجر او یا میلمه پر مرتبه نه دي قانې شوي، بلکې هغوی د شراکت دار او ځینو ډلو خو آن د واکدار په حیث د اوسېدو هڅه کړې ده. نوموړي وړاندیز کوي چې د زابل پیښ ته په کتلو سره دی په تیرو دوو کلونو کې راوستل شوي د غیر افغان جنگیالیو فعالیتونو کنټرول او د نورو راتګ وځنډول سي. طيب هغه په خپل لیک وايي د امیر المؤمنین پر ځای د امیر یا مشر نوم وکارول سي، ځکه د امیر المؤمنین په نامه د بیعت لپاره د جنگ کولو او فشار راوستلو لپاره دی تر هغه وخت انتظار وسی تر څو په پوره ډول د امارت یا امیر شرایط پوره سي او په هیواد کې دننه کنټرول ترلاسه کړل سي. نوموړي وايي دا څنګه کېدای شي چې په پاکستان کې ناس قیادت په بل هیواد یا افغانستان کې لنور څخه د بیعت غوښتنه کوي. نوموړي پر مخ لیکي د طالبان لپاره که د امارت پر ځای تحریک وکارول سي ښه به وي. د نوموړي په خبره امارت به د حکومت په معنا هغه وخت مناسب وي چې د هیواد مرکز او ورسره اکثریت خاوره د امارت یا تحریک په بشپړه کنټرول کې سي. د هغه په خبره یوازې د حکومتي تشکیلاتو په جوړولو او مطبوعاتي تبلیغاتو او پر اطرافي سیمو کنټرول او د بل په هیواد او خاوره کې د اکثرو مشرانو او تشکیلاتو وجود به په خپله خاوره کې د حکومت په معنا نه وي. طيب هغه لیکي د سیاسي او خارجي چارو لپاره دي د پخوا په شان یوازې سیاسي دفتر وکارول سي. هغه طالبان چې د پاکستانی، ایرانی او نورو بهرنیو استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې ساتي، د یو یا دوه خبرداریو څخه وروسته د یو څه وخت لپاره او یا د نه اصلاح په صورت کې د ټول وخت لپاره له کاره ګوښه کړل سي، ځکه چې له دغو استخباراتو سره ارتباط شر او تباهي ته لاره هواروي. طيب هغه لیکي که څوک غواړي په خپله خوښه له طالبانو سره مالي مرسته وکړي خوښه دي، که نه باید په مرګ او بل شي تهدید نه سي او نه دي هم په زور پیسې ورڅخه واخیستل سي. نوموړي وړاندې لیکي تر څو چې یوه جامع تګلاره جوړیږي ټولو طالبانو ته د امر وسي چې په مساجدو کې د مخالفینو وژل او چاودنې او بېله واقعي شرعي محاکمې د مخالفینو د بندیانو وژل په قطعي ډول جدي معنی دي. نوموړي زیاتوي همدارنګه په عامو لارو کې له موټرونو څخه د مشکوک خلکو راکښته کول او بیا وژل چې د لسانی، قومي او منطقوي دښمنیو سبب ګرځېدلی بند سي. دی زیاتوي پر پلونو او سړکونو او نورو ټولګټو ځایونو چاودنې کول او یا د هغه جوړونکي کارګران او انجینران او د خیریه او تعمیراتي موسسو کارکوونکي چې د ملت د هوساینې او د وطن د جوړېدو لپاره کار کوي له منځه وړل یا تښتول او یا د افغاني بندیانو وژل باید بند سي. نوموړي زیاتوي یوازې د یوه مخالف کس د له منځه وړلو په خاطر پر روغتونونو، تعلیمي او پر نور ملکي ادارو بریدونه کول او بېګناه خلک پکې وژل غیر شرعي عمل دي، نو د داسې ټولو کارونو عاملینو ته باید جزا ورکړل سي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی دی. دغه سازمان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په استناد ویلي چې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. فرشته جلالزی په دې اړه د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورټ په حواله لیکلي چې روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډېرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوي چې د ناچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کېږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پرځای ده. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو ادارو سره چې د ملکي خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکي کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کېږي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسلوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا د عیش سره ځانونه متحد ګڼي په وروستیو نهو میاشتو کې د ډیرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډیره ښه بیلګه ده. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم دراز وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. دې سازمان د ملګرو ملتونو رپورت ته په اشاره ویلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لښتلجه شپږ سوه درویشت تنه وژل شوي او نږدې دیارلس سوه تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله دوه څلوېښت فیصده زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورت کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداری ورکړی چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دې رپورټ ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او که داسې ونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو
قتلونه بجاری وی. د ماشومانو د تلفاتو په اړه مو رپورت واورید. اوس هم ورځو په همدې اړه باندې یو بلې مسلې ته. ناتو افغان ځواکونه روزي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې له نور دقت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودل شوې ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو ترینرانو د افغان پوځیانو د روزنې هغه پروګرام پیل کړی چې سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې د هوایي مرستې د غوښتو پر مهال دقت او د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د سم کوردینات ټاکل ورخی. د دې پروګرام هدف دا دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د پرمختګونو او په جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواک د مسلکي وړتیا په برخه کې نیمګړتیاوي مني او وایي چې د همدې ستونزې د لری کولو په مقصد د ورسا په غونډه کې د روزنې د دې پروګرام د پایل پریکړه وشوه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د هوایي ځواک هغه عملیات یاد کړل چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ غلط اهداف په نښه کړي.
در منطقې فراه قوای هوایی ما بالای نیروهای امنیتی ما
دی وی په فرا کې هوایی ځواک ته غلط کوردینات ورکړل شول او زمونږ خپل امنیتی ځواکونو ته تلفات ووختل. همدارس په ځینو نورو سیمو کې هم تجربه لرو چې په دې توګه زمونږ ځواکونه باید خپل مسلکی وړتیا اوچته کړي او په عین حال کې په انجینرۍ او نورو برخو کې هم څو زمونږ خپل تلفات کم شي.
تلفات خود ما هم کم شوه.
د افغانستان د هوایي ځواک کوچنۍ الوتکې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې درنې وسلې کاروي. په داسې حال کې چې هغو ته له ځمکې څخه په دقت سره هیڅ راز لارښوونه نه کیږي او د هغه ستونزه ده چې امریکایي ترینر ډګرمن اندي جنسن او د ناټو نور روزونکي د هیواد د ځمکنیو ځواکونو د روزنې له لارې د هغې د حل هڅه کوي. د کسانو ته په پوځي مصطلحاتو کې د هوایي حملو تکتیکي کنټرولونکي وایي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم هیڅ راز ضمانت نشته چې د هوایي حملو دا کنټرولونکي به د جګړې له ډګر څخه دقیق کوردینات ورکړي، خو په هر صورت زیات دقت ډیر مهم دی. ډګرمن جنسن چې په لوګر کې د ترینینګ په یو مرکز کې د کار پر مهال خبرې کولې رویټرز خبري اژانس ته وویل کله چې الوتکه په هوا کې وي پیلوټ ته د ځمکې صحنې بل ډول ښکاري او د هدف خواته د پیلوټ د نظر متوجه کول ډیر د قط غړی او همدا د قط د هوایي حملو اغیز هم زیاتوي. اوس مهال په دې روزنیز پروګرام کې شپېتو کسانو ته ترننګ ورکول کیږي او چارواکي هیله مندي چې دا شمیره به د روان کال تر مارچ میاشتې پورې سلو ته ورسیږي. د افغانستان په جګړو کې ملکی تلفات سکل زیات شوي. په تیرو نهو میاشتو کې یو سلو درې دېرش ملکی وګړي وژل شوي او نږدې یو سلو شپېته نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې دوه اویا زیاتوالی ښیي. ملګری ملتونه وایي چې د دې تلفاتو له دریو یوه برخه د افغان پوځ په هوایي حملو کې وژل شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته واکې ستخدر من اوریدون کو لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واورید نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو او نولس کلونو او نورو ځوانانو ټیمونو ترمنز د دوه جوړ شوو ټیمونو لخوا لوبه روانه ده. دغه شلواره لوبه د کندوز له بیزار شوی او قربانیانو سره د غوی د فامیلونو سره د مرستې په خاطر د کرکټ بورډ په نوښت جوړه شوې ده. یوسف خان زدران هم د اوس د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ده. زدران سپسډی مشه په خیر راغلی. لوبه څومره جالبه ده، څومره
لیدون کې ورغلی خپل سټډیوم ته او څومره خلک لیوالتیا لري چې د کندوز لبی ځای شوی سره دغه لوب له درک مرسته وکي.
ډیر زیاته مهرباني تاسو اوردن کو تاسو سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو اشاره وکړل نامدا چې ولو غدا چې هم خورما هم ثواب خلک خو لدی عمل هم لیواله دي چې د کرکټ لوبه وګوري خپل اتلان لډیر نږدې نه وګوري. دا تشویقي کې ورسره دا یو بل نږدې پیغام دی چې دوی د کندوز د بېوزله او بېځای شو خلکو سره مرسته وکړي چې دواړه کارونه تر دې دمه ډیر ښه روان دي. ډیر ګڼ لیدونکي تقریبا چې د کرکټ د نړیوال لوبغالي اکثره چوکۍ ټکی دي خلک راغلي. نن خو د جمعې ورځ هم ده، رخصتي هم ده، په خلکو کې سپینګیری ماشومان ځوانان دا عمر خلک ښکاري د وخت زه ولاړې مدې لیدل کېږي او دلې ته الله هم راضي. لوبه له نږدې ګوري خره چې اوردن ته لوبه په عام وایم چې لوبه د ځوانو لوبلو کپتانان نبی ساحل او سره اصغر سانګزې دي چې له دې وړاندې نبی ساحل د ملي لوبلو کپتان او اصغر سانګزې هم دا مهال هم کپتان دی. نبی په فایل کې بیټنګ تر وته د لوبډل را وته تقریبا په اشاره تلور بلون نو نصورونه او تلور بلون کې ټول لوبډل اوس وزیدله خو دی اوس لشپیتو مند په جوړولو باندې وته باندې دا مهال د افغانستان کې لوبډل چې د چیرمن یولس په نامه یادېږي دا راوتی دا تیز بیټسمنان شهزاد محمدی او کریم صادق راوتلي دي. خو تر دې دمه تاسو چې مینوال توکل ریاسینګ دې زلیدلې په دوا ورونه او تباند دوا ورونه کې واځي یو ټول اسمنډي جوړی کړی دي. نو هم کې کې دي ویشې چې علي دې زیات لیدونکو راغلي دي. کابل کې لمر هم نسبتا ښه دی، خلک لاغه هم خوند داخلي کوم سره د مرستې څخه هم خوند داخلي همدارنګه دا چې خلاص اعلان نه نږدې ګوري نه ته هم خوند داخلي.
او ډیره زیاته مننه. فقط یو څبل ک چارواکو درته ویلي وي چې توقع ده چې تر څومره پورې به دوی لدغه لوبینم بل اخره پیسې ټولې دې تر څنګه چې زین سوداګر او پښتمن کسان بخپلې مرستې اعلان ویل دوی سره.
او بالکل ډیر ښه پوښتنه ده. د مخکې د کرکټ بورډ سره اکثر په دې اړه مونږ خبرې وکړې. تر اوسه پورې ځینې ملي سوداګرو خپلې مرستې اعلان کړې دي چې ممکن په هغه وخت کې اندازه 1,00,000 افغانیو ته رسېدله. په همدې ډول لکه غوړي او داسې نور خوراکي توکي دا مرستې هم د ځینو خلکو لخوا شوې دي. ورسره دا چې دا خلک راځي د دوی سره خو د یو کس ټکټ خرچ یاد چې 1,00,000 افغانۍ ده چې دا هم شمېره زرګونو کسانو ته رسېږي. دا چې په دې کوم ځینې خلک وس څخه ډېره مرسته کوي چې بالاخره خلکو لاسنیوی شوی په یو اندازه باندې. نو تمه کېږي هر څوک هڅه کوي چې یو ډول لاسنیوی وشي او یو ډول یو ښه پیغام خپور شي په افغانستان کې او یو ښه مرسته ترلاسه شوي. همدارنګه خپله لوبغاړو په دې کې برخه اخیستې ده، مرسته یې کړې ده. همدارنګه د کرکټ بورډ چارواکو مسلینو چې هغه دوی هغې خپل میاشتې تنخواه ځانګړې کړې ده چې دې سره به مرسته کوي. نو دوی نسبتا ښه پیغام سره د یو ښې ټولونې آغاز هم شوی دی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. له لوبې نه خوند واخلئ او موږ ته هم رپورټونه راکوئ. یوسف خان ځدرانو چې په کابل کې نن د یوې لوبې په اړه چې تمه ده ترې راټولې کېدونکې پیسې به د کندوز له بې ځایه شویو سره مرسته کېږي جزئیات وړاندې کول. ازادي راډیو اورئ، په دې اړه نور معلومات هم درته خبرو. اوس د ساينس او ټکنالوژي پروګرام ته غوږ کېږدئ. په دغه پروګرام کې د اپل او سامسونګ د شرکتونو ترمنځ د نوې پیل شوې سیالۍ په اړه معلومات اورئ.
خبری است؟ د سامسونګ په اس و نوټ موبایل ټلیفون کې د جدي ستونزې له څرګندېدو او د دې کمپنۍ له لوري د خپلو دغو نویو ماډلونو د ټولولو له اعلان وروسته د اپل شرکت عواید او د موبایلونو پلورل زیات شوي دي. اپل وایي چې د ونډو ارزښت یې هم ډیر زیات شوی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس په ګلکسی و نوټ کې د اورلګیدو او چاودنې د راپورونو لخبریدو وروسته سامسونګ له یو ډول بحران سره مخامخ شوی دی او دا حالت د آیفون په ګټه تمام شوی دی. د سامسونګ په نویو موبایلونو کې د ستونزو له رابرسېره کېدو وروسته د آیفون و د نویو موبایلونو پلور زیات شوی دی. سامسونګ لا هم نه دی بریالی شوی چې په خپل نوی ماډل کې د چاودنې او اور اخیستو ستونزې حل کړي او دې کار د سامسونګ اعتبار خراب کړی او په عین حال کې ډیر مالی تاوانونه ور اړولې دي. سامسونګ کمپنۍ تر نورو ټولو کمپنیو زیات ځیرک موبایل ټلیفونونه جوړوي او اپل ورپسې دوهم ځای لري. د دې ډول ټلیفونونو په بازار کې سامسونګ 30% ځانته ځانګړې کړي، خو د اپل ونډه په سلو کې 12 ده.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کې دونکو د صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 68 سختریزي وسلوال وژل سوي. بلخوا د ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ کې د داعش د سختریزي ډلې وسلوالو طالبانو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش تر 500 زیات غړي وژل سوي. هلته د هلمند چارواکي وایي چې تېره شپه د لشکرګاه مبربطاتو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 30 زیات وسلوال وژل سوي دي. په جوزجان کې بیا د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوي ولسوال له خپلو 50 ملګرو سره وژل سوي. د فراوله چرواکی وای د ورستیو نه امنیو لکبل څباندې 9000 کورنۍ لخپل سیمو څخه به ځای سی ویلي. د کندهار د تازه میوې سوداګر وای سش کالې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت انګور نور هیوادونو ته صادر کړي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویل نن بعد ترکیه ته د سفر پر مهال د عراق ملي حاکمیت ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړي. د ترکیه پاوز وای د ترکیه په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې په هوایی حملو کې 14 کورد جنگیالي وژل دي. سختریزو وسلوالو د عراق په شمال کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله کړې ده. په دې حمله کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او د روسیې لخوا د مسکو د پاره د بلجیم سفیر احضار کړل سوی. دغه سفیر د مسکو د هغه لنجمنې ادا په تړاو احضار سوی چې پکښې ویل سوي د بلجیم جنگي الوتکو په سوریه کې ځینې کلیوال وژلي دي. کولی شئ دغه خبرونه په ازادي راډیو ټوکی اورګ پاڼه کې وګورئ. همداراز facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. دغلته د خبرونو، راپورونو او نورو رپورټونو لینکونه پراته دي او همداراز خبرونه هم لیدلی سئ. په فراه ولایت کې د وروستیو جګړو بې ځای شوي کسان وایي کورونا او د ژوند اسانتیاوې ټولې جګړې له منځه وړي او دولت باید د دوی سره عاجلې مرستې وکړي. دغه بې ځای شوي په خبره تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او د فراه د شاوخوا په بیلابیلو سیمو کې په بد حالت کې ژوند کوي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
له کابو دوو اونو راهیسې د فراه ولایت د ښار په څنډو کې جګړه ده چې له امله یې ګڼې کورنۍ بې ځای شوې دي. د فراه ولایت اوسېدونکي وایي چې دغه جګړې اصلي قربانیان ملکي کسان دي، ځکه د دوی کورونه او ټول امکانات په بشپړ توګه له منځه تللي دي. د فراه ولایت د برنګتوت، ګناهخان، ختیوان، دهک، باغپل او نورو سیمو څخه کابو 15000 کورنۍ د وروستۍ جګړې له امله بې ځای شوې دي. دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي د هیڅ نهاد له خوا تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. دوی دولت غواړي چې له یوې خوا دې ورسره مرسته وکړي او له بلې خوا دې پوځي عملیات چټک کړي چې دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په همدې حال کې د فراه ولایت د کډوالو ریاست چارواکي هم د کابو 15000 کورنۍ بې ځای کېدل له وروستۍ جګړې له امله مني او وایي چې ډېر ژر به ورسره لازمې مرستې ترسره کړي. د فراه ولایت د کډوالو ریاست سرپرست د جلیل وایي چې ډېرې کورنۍ د فراه د مرکز د سیمو څخه بې ځای شوې او د فراه ولایت په درې پرتو سیمو همداشان دغه ولایت په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې اوسېږي.
نوبهار، رج، مزار، ختیوان، برنگتوت، شوراباد.
د فراه د ښار د نوبهار، رج، برنگتوت، شوراباد، باغپل او نور سیمو څخه کابو 15000 کورنۍ بې ځای شوي او د فراه د ښار په درې سیمو او یا هم د هرات او نیمروز ولایتونو ته تللي دي. موږ هڅه کوو چې له دغو کورنیو سره عاجلې مرستې وروسته تر سروې ترسره کړو. د بې ځای شوو کورنیو یو بله نیوکه بیا پر امنیتي چارواکو دا وایي چې امنیتي چارواکي د جګړې د ختمېدو هوډ نه لري تر څو دوی خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. خو د فراه امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار وایي چې دوی د ورځې او شپې لخوا عملیات کوي تر څو دغه جګړه پای ته ورسوي
او په هر شپه باندې په هر لحظه باندې زمنګ عملیات پیس وځ توقف شوی نه دی د کمانډیز واکونو عملیات د شپې لخوانه او د پولیسو ملي اردو عملیات د فلان لمخې دوره زل خوانه په مغزي
د لمړی ځل چې په فراولت کابو 5000 کورنۍ جګړې لامل بي ځای کیږي کڅه هم بي ځای شوی کورنۍ د مرستي په تمه دي خو تر اوسه چا ور سره مرسته نه ده کړې دا چې دا بي ځای شوی کورنۍ سره به څه وخت مرسته کیږي همدا شان به جګړه څه وخت پای ته رسیږي دا به د چارواکو کړنو او همدا شان د وخت قضاوت ته پرېږدو.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا گفت و شنود خبر اتر.
خوس ازادی رادیو تاغوگی است چه ده سهار لود ما خام ترو پا دولاس پگنی منزنی چپا او اف ام سلاشر پینزه پتول افغانستان که خبرونی کوی هم دارست ازادی رادیو تکای ارگ ده وی پانی ادرست ده کولیش از موک پروگرامون پا جونده بنا هم لدغی لاری واوری او جوندی پروگرامون و خبرون هم کتلیسه د ازادي رادیو له دغه پروگرام او روسي نه د افغانستان په وخت په دریو بجو باندې ولایت په ولایت پروگرام وري چې په کې د نیمروز د ولایت ستونزې او مشکلات څېړل کیږي هڅه کوي چې د نیمروز لوالي انجنیر محمد سمي سره د پلان سره سم خبري وکړو تاسو اوریدونکو ستونزې او سره مطرح کړو اوس ورزو د دغه پروگرام او روسي راپورت مجازي ټولنیزو شبکو نن سبا د افغانستان شاوخوا 1.5 میلیون وګړي یو برخه بوخت ساتلې بوختیا چې د وګړو ترمنځ یې د اړیکو په برخه کې شته ستونزې ترې اوبریدل منځ وړي خو کله ناکله یې ستونزې هم جوړې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په خپل راپور کې هغو ستونزو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کارونې پر وړاندې پرتې دي. په همدغه سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. له دې وروسته ازادي او اوریدونکي پروګرام تر دریو بجو درته خبريږي چې پکې عمده مسایل د امنیت او د خلکو د شکایتونو په اړه مطرح شوي دي. ښه وخت لرئ.
د ناوړه عکسونو او ویډیوګانو خپرول سیاسي او هنري څرو ته سپکاوی او د داسې مطالبو لیکل چې د ځینو په باور قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ناسم استفادې موارد بلل کیږي. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفي یو له هغو کسانو څخه ده چې وایي له دې ستونزو سره لاس او ګریوان ده. میرمن کوفي وایي د دې په نوم یوازې په فیسبوک کې 40 اکاونټونه جوړ شوي چې له همدې ادرسونو ناوړه تبلیغ کیږي.
مثلا یک فیسبوک
بنام مجور شده بود یک روز یکی از تصاویر اغلی کوفی وای زما په نوم د فیسبوک یو اکاونټ جوړ سوی او چې پکښې د یو پخوانی ولسمشر د میرمنې انزور شودل سوی وو او دا ویل سوی چې د دې په اړه څه نظر لري. زیات شمېر کسانو دا نظر ورکړی چې ستاسو مداتمه نه درلوده. زه په خپل هم ډېر اور باندې خفه شوم ځکه دا فیسبوک زما په کنټرول کې نه وو او نه پوهیږم چې چا جوړ کړی. تصادفاً دا اکاونټ ډېر خوشاونکی هم لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ستونزې ته د حل لارې د پیدا کولو په لټه کې دی. دغه وزارت مرستیال سید کمال سادات وایي په وروستیو اونۍ کې د رسنۍ په قانون کې ځینې تعدیلات راوړل سوي او جمهوري ریاست لیږلې دی. هغه طرحه چې د شاغلي سادات په خبره په تصویبېدو او عملي کېدو سره باید د ټولنیز شبکو کارونکي تعقیبی شي او ځینې اکاونټونه به هم وتړل سي.
فیسبوک هم په یوه رسنۍ بدل شوی دی، په یوه مکتب، په یوه ښوونځي، آن په یوه پوهنتون بدل شوی دی. که چا ښه ګټه ترې پورته کړه موږ به هغه تقدیر کړو، وبه یې نازوو، نوره به یې تشویق کړو. که چیرې قانون ومنل شو بیا چا له قانون نه سرغړونه وکړه هغه به مجازات شي، هغه به مکافات شي.
دا محله ټولنیزو رسنیو د کار اخیستو په برخه کې کوم قانون نسته او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم وای له تیر یو کال راهیسې له سایبری جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
ما قانون مبارزه با جرایم سایبری قانون
دی وای مشله سایبری جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکی معاملو قانون ځکه جوړ او عدلی وزارت ته مواستوي څو یو حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې که پر راتلونکي کې کوم ستونزه را پیدا کړي موږ وکړای سو د هغه سرورونو او آی پی ګانو ته لاسرسي ولرو.
آی ازنو با آی پی های اصلي دسترسي پیدا
کړ. اخوال آزاد رسنې څخه خدمت لاټړې درې یعنی اجرایوي مشر مجيب خلوتګر له سایبری جرمونو سره د مبارزې له قانون څخه لاټړ څرګندوي. خو نو موړې پر ټولنیزو شبکو د محدودیت پر وځکولو او د کارونکو له استخباراتي څارنې سره مخالفت شي.
بله ما جوابگو هستیم نه مقابل هر چی می نویسیم.
دی وای موږ باید د هغه څه پر وړاندې ځواب ویونکي واوسو چې لیکوی. خو دا ځواب ورکونه باید د اړوندو ادارو لکه د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وي، نه دا چې باید د استخباراتو یا مثلا د ملي امنیت ریاست ته ځواب ورکړو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا مهال د افغانستان 5 میلیونه وګړي له انټرنیټ څخه ګټه پورته کوي چې 80% یې له فیسبوک کار اخلي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. ځینې ارواپوهان په دې باور دي چې له ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه اخیستونکي معمولا هغه کسان دي چې په ژور خپګان اخته وي. خو دا چې د افغانستان حکومت به تر کومه په دې بریالی سي چې له ټولنیزو شبکو د ناوړې ګټې مخه ونیسي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمن د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې هم ستاسو ګڼ پیغامونه خبرو او د همدغه پیغامونو په تړاو له یو مسول چارواکي سره خبرې. خو لومړی راځي چې پیغامونه واو.
السلام علیکم. بسم الله. څنګه د ورځې ملت اقتصاد ورفاری نه خبر کوم. زمر د غزا ولسوالي د سکوت حالت کې تر قومندانۍ تر ولسوالي جنگ دی. دوی شپږ سکوت کړی دی او پنځه یو کس طالبان، پنځه یو کس پولیس سنچری دی طالبان ته. موږ لا تر سین نه صحیح خدمات تلرونه کلینیک ته لاسن بازار ته لاس زمر خلک تقریبا 2000 کور د غزا ته خدمات شي وي نور سهوته او غروب شلوته من خلک دې په تقریبا 2000 غبر نور مقامات او علي صاحب خان صاحب د امنیه دی.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. آیا تولایم کنن از آزادی رادیو کول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باندې دینه می پیغام دی چې حکومت ته چې امنیتي قواوی باید هغه اردو یا پولیسی یا دا چې د خپل علاقې وي باید خپل علاقې ته ور نه کړی شي او بل ځای ته وړی شي او د بل ځای بل علاقې ته راوړل شي نو حالات یې د کندوز غوندې نه وي. دا می پیغام و. سلام.
سلامونه ونې کرامات نه کول کوي. محمد یو خپلواک د فراه ولایت ته ټلیفون پرکر شر در سره ملبته پیغام سپتوم تاسو صدا زموږ خصمې کې باور وو چې دلته جنگونه هم ډیر دي او ځینې کورنۍ ته ځای شوی دی غواړو چې دغه سره مرسته وشي نو تا پیغام زموږ آزادۍ راډیو د لارې اوریدونکو ته البته لوی چارواکو ته په ډیر بخښنې سره ورور سره وشي ځکه چې دلته وضعیت خورا خراب دی. څلور ورځې چې جنگ روان دی او دې جنگ نشي مار کولای باور وکړي نو کچيري جنگ ام راشه د بازار او خواته یاندې شهر ته داخل شي آیا نو د دې خورانو به نو چالي د دې شهريانو البته نو موږ غواړو چې یو سول راشه او جرته شهر وکولای شي چې دولت د جنگ مهار کې او کنټرول کې آیا خدای نه خسته دی چې شهر ته را داخل شي. وسلام په ډیر احترام.
یې څنګه خبر وکړل دا راځي چې حاجی مشوالی مشکل وځه مشکل ورو چې دی از علاج ورې باندې دي دلته مشکلات ده د زخمیان پیدا کیږي لټایری راځي چې د زخمیان کار کې مستمر کې زخمی پروت ده ورو راځي کیږي لټایری څنګه ورو چې لاس ته موږ دا یې کال کو په بل چې له دې نه دا په ځان کې دا دل د پوز د پښتون کړی او دا مشکل به دې موږ اخی د راستګان یا وځل شي د راستګان او د راستګان ار ټول غواړه چې جوړ دی هغه دې کې چې څنګه راستار کې وایي دا موږ څه ولر مشکل یاد دي بسم الله الرحمن الرحیم. زه څنګه غواړم چې دې په دې ولر خلاص شي او دې په واخ شه ته یو ولر شي چې دلته دا دا مشکلات لرو موږ او دا یا زه ځخنال پیدا شي یا مول شي یا چې بوغو غوړ شي یا بل څه غام شي دا تاسو دا به خو ته دا وایي چې نه شي شي زده غورماشته ولسوالی یو لپاره م خپل لمنه در سیم د غورماشته ولسوالی کې د لښتنځل شپې کې د دولت او د طالبانو په مابین کې جنگ دی. دا یو د برایش کوه
د غورمال په ولسوالۍ کې د راکټو او د توپو دغه غرومبهارو په مثال د برېښنا او د کالنګې دغه برای شپه بولو د دغه شاشرو او د دغه کوچنیانو څه حالات و. نو زما په یاند و دولت دغه دی شاشرې وو او کوچنیان دې اجازه دې ورکړي چې ووځي خپل کوچنیان و د ستو ته وباسي او امن منډو کوته خلګه و کیرو ته د لاسه نشي تلای خو دا جوګلا خلګه خو دغه ډول کار لري د جګ په بابا کې څو کې چې دی هلته چې پیش باندې جاري او دې ته په غوږ وي دا زما په یاند و دولت راځو ازادي و دولت ورسي
بله سلام علیکم زرازابی رو تو دا پیغام پرزم دا پاکستان سناتور خبر کش دا دا کشمیر مسئله دا افغانستان دا سوری مسئله سر تولیدی دا مشتور افغانستان بکلا کرده و مانو مانو دا سرباز دا بلوه
دا عبدالله متوکل روزگان والا دا سخبر کواما زغوارما دا غزمز اغا امیت دا روزگان اغا امیتی سم چنگش نلری اوائز واقونه نرازی دغه پرمختګ ما حکومت نه وکړي دا وسه دا کمزوري دي نه کوي والسلام
الو زه روزګان د ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم عجیبه امامت یو زمر پیشنهاد رئیس جمهور ته دغه دی چې د درې ولایت د سکوت سره مخامخ کیږي لکه ولایت روزګان ولایت هلمند ولایت فراه نو دغه د ځواکونه چې دي د جنگ توان نه لري هغه ځایونه ولي چ هغه ملکانو منځکي ولي هغه د دشمن څنګهونه هغه د دشمن علاقه دي کل نه ولي توپونو تکانې ورته نیولې دي بالا بس تکانې برقیه په هغه منځکو کې چې هغه دشمن نه پکشه هغه ملکانو نو دي د ملکانو سره تکر دي نو ګرد عمر به فاصل دي د ملکان په فاصل دي سره کوي نو زموږ رئیس جمهور ته دا پیشنهاد دي چې واده خپل ځواکونه دي هغه ځای سره جنگي چې هغه پر هغه ځای باندې د دوی دشمنان وي نه پر هغه ځای باندې دوی توپونه او تکان کوي چې هغه علاقه د ملکان وي وسته د جراوت راسه هغه منځکاله دی وشاته جنگي او بغل کې جنگي هغه نه ولي هغه ځای ولي چې هغه د ملکان لارې یا ملکان په څه گزاره کوي دوی دغه یو تکان بالا کې بالا مرمۍ دي پر هغه ځای استعمالوي نو دغه پیشنهاد موږ دغه دی چې د خپل ځواکونه دي ور وروږي او تربیه دي ورکی هغه د دشمن د علاقو سره دی وجنګي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت حنفین د کله ورې څخه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام او وړاندې کوم بعد له سلام از ما د اشرف غنی څخه غوښتنه ده چې د الکترونیکی سکری د تر تر شروع کی نور مو خنیسم ازادۍ رادیو دین د بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ
بلیا السلام علیکم زه قدرت الله میوندی د کندهار ولایت میوند ولسوالی سره سایز سره په تماس یم زه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سره په درنه سره ډیر ډیر سلامونه وایم د ازادۍ رادیو د کارکونکو سره دا ګیله لرم چې زما پیغامونه نن نشروي ګوره زه دا زما دا نظر دی چې دا کوم عملیات چې د ننګرهار ولایت په ننګرهار ولایت کې پیل کیږي مراد د دایښ پر ضد بنی دا کچیر د عملیات له کابل بلاش مسلمانان سره په ځیر سره او ګټه او د نتیجه سره ولاړه دا ګټه نه کوي دا الهی دغه دی نه کوي فنه هیڅ ګټه نه کوي د مسلمانانو په سر کې خاوري او چوانګ دي د مسلمانانو په خطایستان د بلې سیستانه څخه پکې کې په چیر سم د عملیات کیږي پر دا ځد بنګ خامخا عملیات وو چې مسلمانان ډیرو سره په عذاب دي موږ په هغه د خبرو خپل شناخته او خپل قربان لرو موږ ټلیفوني اړیکو سره لور خاران دای چې سره په عذاب دي په زور کورونه جنخي اوروره بالا نخپل پر ناموس بین دغه لري نخپل پر پښینیا پر کشران بین دغه لري کشران جنبې د جهاد سنام اوروره اله بد بد کارونه سره پیدا نه مسلمانان جن شي دي بالا خو کله صفه منا چې کوم هیڅ خبره نه سبب شي چې اوروره افغان عسكر د مز معنا دا اله ارزو چې دا ور کچې را مریا سوي څه دایښت پر ضد بنګي دا درا ساته جن پرې چې ټول ټول نه خیر ولات د دایښت د امر دی رښه خاص نه کی او ټول نه خیر ولات اوروره خاک ته پان کې او کچیر عملیات وکړه پر غځي به خامخا پوسټي اچي
د پاکستان د غیر رجستر په اړه کې دا هوازه و چې د اکتوبر په میاشت کې منجر رجستر کیږي دا هوازه څنګه ورکه سودا څه شو د دې په اړه کې معلومات غواړم په دې اړه کې د معلوماتو لپاره ضرورت شته چې د ټول خلک دغه لپاره په انتظار دي چې معلومات اوسې چې د کله رجستر کیږي پاکستانی وزیر دا خبره وکړه چې پندې راغلي په اکتوبر په میاشت کې به دا رجستر چې د دې معلومات ضروري وسی دا غیر رجستر مهاجرین ټول ټینګ پریشان دي دا کار یې وسی
دوستانو پیغامونه مو اوریدل په دغه پیغامونو کې یو شمیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ول. په خو مو هم په دې تړاو په خبرونه کې یو شمیر داسې پیغامونه درلودل چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي. هغه افغان کډوال چې ندی راجستر شوی، هغوی ته د راستنیدنې په برخه کې مرستې څه دي، او هغوی چې راستنې شوی په تورخم خارګوډي کې دوی سره د مرستو په ویش کې دوه ګونی چلند کیږي. همدغه پښتني موټولې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت له رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړي. خاغلی میاخیل د لومړی پښتنې په جواب کې چې ولې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کیږي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه کله ناکله د کډوالۍ مسله له سیاسي مسایلو سره ګډیږي، او که څه هم دا د کډوالۍ مسله یو بشري مسله ده، باید د ټولو سیاسي مسایلو د لرې وساتل شي. خو متاسفانه کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي کړکیچ رامنځته کیږي او سیاسي ستونزې رامنځته کیږي، بیا د دغو سیاسي ستونزو قرباني زموږ هیوادوال هلته کیږي په پاکستان کې. نو د تورخم له شخړې وروسته رښتیا هم هلته ستونزې ډېرې شوي. زموږ افغانان کله ناکله ځورول کیږي، که څه هم د دوی سره ناسم چلند د دواړو هیوادونو ترمنځ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو خلاف عمل دی. په دې برخه کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې یو درې اړخیز اسلام آباد کې جوړه شوې وه. هلته موږ یو سند لاسلیک کړ. په هغه سند کې پاکستاني چارواکو له موږ سره ومنله چې افغانان به نور نه ځورول کیږي. همدارنګه دوی ویلې چې د کډوالۍ مسله به له سیاست سره نه ګډیږي او له افغانانو به د سیاسي فشار په توګه ګټه نه اخیستل کیږي. خو متاسفانه پر دغه سند باندې سم عمل نه کیږي او زموږ هیوادوال د ستونزو سره مخامخ دي. خو افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانانو راتګ ته دلته زمینه برابره کړي، خو د دوی راتګ باید په تدریجي ډول وي، په عزت، په مسؤون او د دوی په خوښه وي. له همدې امله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي، البته د لویې کچې کډوالو منلو ته دلته هم پوره چمتووالی نشته. یعنی د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 4,000,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي. موږ هڅه کوو چې بیا هم له پاکستان سره د مذاکراتو له لارې دغه ستونزې ته تر یو حده پورې رسېږي دنا وکړو. او موږ د یو انچار سره یو ناسته درلوده، او هڅه مو دا و چې یو درې اړخیزه ناسته بیا هم جوړه شي، او د افغانانو د مهاجرت تاسو له موده د 2013 کال تر پایه پورې وغځیږي، او همدارنګه
د بیا اسناد افغانانو ته تاسو اسناد ورکړئ. بلې، د بیا اسناد افغانانو خبره مو کړه. په دې اړه هم موږ سره پیغامونه ثبت شوي دي چې وایي د بیا اسناد کډوالو ته ویل کېدل چې اسناد ورکول کیږي، او هغه لازم مرستې چې اوس د اسناد لرونکو کډوالو سره کیږي، دا به دوی سره هم کیږي. په دې برخه کې روسي پرمختګونه څه دي میاخیل صاحب؟
ګورې، که څه هم تیر کال څنګه په کابل کې له پاکستان سره یو دوه اړخیزه ناسته درلوده، د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر عبدالقادر بلوچ سره په دې برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د پاکستان د دغه تفاهم لیک پر اساس دوی ومنله چې له 1,000,000 څخه ډیر ناراجستر افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، دوی ومنله چې دوی ته به اسناد ورکړل شي او د دوی د راجستریشن زمینه به برابره شي. خو متاسفانه په هغه تفاهم لیک باندې عمل نه دی شوی. خو دغه تفاهم لیک په دې شرط شوایو چې د پاکستان د کابینې له خوانه باید دغه موضوع تایید شي. خو د پاکستان د کابینې له خوانه دغه موضوع تر اوسه پورې تایید شوی نه ده. نو یوازې به اسناد افغانانو ته د نومبر تر 15 پورې وخت ورکړ شوی. خو موږ هڅه کوو چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړو، د دې موده وغځول شي، ځکه میلیونونه افغانان هلته میشتي او د دوی راستنول طبعا دا وخت نیسي، او د دوی راستنول باید په تدریجي ډول وي. نو موږ هڅه کوو چې دغه ستونزې ته رسیدنه وشي، او زموږ غوښتنه دا ده له پاکستان څخه چې د کډوالۍ مسلې ته، لکه څنګه چې تیر کې د افغانانو کوربتوب کړی، اوس هم دوی خپل کوربتوب ته دوام ورکړي. خو افغان حکومت هم ژمن دی چې د دوی د راستنولو هغه لارې چارې برابرې کړي.
بله، تاسو میاخیل صاحب، د بې اسناد افغانان چې اوس راستنیږي، دوی سره څه مرستې کیږي که نه؟ یوازې د هغه کسان سره چې اسناد لري هغوی سره مرستې کیږي؟
ګوره هغه کسان چې اسناد لري لکه څنګه تاسو په جریان کې یاست د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د وزارت په هماهنګۍ باندې د ۳۰۰ امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي خو د بې اسنادو راستنیدونکو کډوالو یوازې له ۶۰% مستحقو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یو اندازه مرسته کیږي همدارنګه د ډبلیو سی لخوا دوی ته غذایي مواد برابرېږي خو اوس کوم پلان چې موږ جوړ کړی یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه له پاتې ۸۰% نورو راستنیدونکو کډوالو سره هم مرستې کیږي البته دغه پلان دوه برخې لري یو نقدي مرستې له دوی سره کیږي له هغه وروسته د دوی د سرپنا مسله ده نو نقدي مرستې یا عاجل مرستې په دې کې د بی اسناد راستنیدونکو د کورنۍ له هر غړي سره د یو شمېر نورو مرستو ترڅنګ
بلې میخیل سبی اور سه پښتنه غدا چې په تیر خبرونو کې بل پیغام هم په دې اړه درلودلو چې وای چې دغه بیا اسناد کډوال چې راستنیږي په دا تور خم خارګوډ کې چې دوی سره مرسته کوي کنه دلته وای چې هغه عدالت په پام کې نه نیول کیږي او دلته هم پیژنګلوي او دا موضوعات اته اوس په دې موضوعاتو کې وایي چې رول لري یا کسان چې څوک پیژني هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي داسې کسان هم شته چې څو ورځې کیږي چې راغلي ورته مرستې نه دي رسیدلي خو داسې کسان کیږي چې هغه شیبه هم راځي هغه شیبه ورته مرسته کیږي په دې اړه باندې ستاسو څارنه څه وایي ستونزې به یې دا نه راځي
چې ستونزې نشته خو هغه افغانان چې بیا اسناد افغانان چې هیواد ته راستنیږي هغه ته هلته لومړی هغه د کډوالۍ نړیوال سازمان کوم مرستې چې کوي هغه مرستې د وزارت په هماهنګۍ باندې دي هلته د دواړو ادارو هغه سیمونه او کارکوونکي کار کوي دوی چې کله راځي هغه ته یو سند ورکول کیږي او یو د هماغه سند پر اساس کوم کورنۍ چې مستحق وي یوازې له هغه سره مرستې کیږي نو دغه بله پروسه چې موږ شروع کوو چې دا د پاتې ۸۰% نورو راستنیدونکو کډوالو سره چې دولت مرستې کوي مخکې چې ما یادونه وکړه په دې برخه کې هم موږ همداوس په دې باندې کار شروع کړی تر څو دغه پروسه ډېره شفافه وي او په راتلونکي یو دوه هفتو کې به دغه مرستې د دولت مرستې له پاتې بې اسناد راستنیدونکو کډوالو سره هم پیل شي دغه پروسه
بله مننه می اخیل سیب خدغه تورخم کې دغه موضوع ته مې سپملرنه وشي د اثر په برخه کې چې هغه دوستان شکایت کړي چې دلته هم پیژن ګلور او عبد دار لري
اتمن دغه په موضوع به موږ وسارو او د ننګرهار د کډوالو ریاست سره به په برخه کې خبري وکړو تر څو نور هم دوی کوشش وکړي او دا پروسه نور هم شفافه
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې د اوریدونکو د پیغامونو په تړاوی د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وویل قدر من اوریدونکو بیا هم پیغامونه لرو پیغامونه تورسو
د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ د پیغام لرم مرده د چست د چست پوسټي ډیر قازابي او ټکان پرکې پر مستقلانو یو مخې په تکلیف کړی او دغه پیغام ولای ځتای مال سنور شي نه لرم
د خوږ ګربزنه نصیب الله د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه د اکاډمي وزارت څخه د هله کو چې خوږ بازار نه ګربز ولسوالۍ ان تر غلام خان بدر پورې دغه څلور شپږ کیلومتره نوې سړک چې کې شوې ده کیفیت ډیر کمزور ده په دغه سړک باندې میلیونه ډالر مصرف شوی په دې استفادې ونه ده دویم نمبر مواد پر باندې مصرف شوی او زمونږ ولس او خلکو کم کړهونه نور هم زیات کړي دي دا فائدہ می وزارت کارکون څو خاطر هله کو په دې سړک باندې د سړک تنه وکړي باید خې جوړ کړي مننه کور موادان خوشاله اوسئ
السلام علیکم زه منور احمدی د نګرار ولایتنا تاسو ته خپل پیشنهاد کوم اول د ټول د ازادۍ رادیو کارکونکو او د ځینو ته سلامونه او احترام تاسو لپاره زه نوې ماجر شوی مې د ماجر راغلی مې د پاکستان خپل وطن ته نو ته د زوې چې په کار راوړې وا له سې ته وراله ما را ته وای معرفت کلا څه معرف نګرار معرف ریاست الله صاحب ال د چلالم اوس راته وای چې وزارت الله صاحب وزارت خارجه نه تا پړاوله خو یو بل باندې می سپاري دا د موږ مشکل ده چې شاید د مان له ټولو افغانان ورونو مشکلې نو تاسو نه خوښ کو چې دا چارواکو غوړو ورته یو سلام
درنو اوریدونکو دا وا د نن خبرونه چې تاسو واوریدله په ټوټلو کې یو څو خبرې او مننه ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشارنا چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کړې و. لمړی خبر دا چې تاسو کله پیغامونه را لیږئ کوشش وکړئ چې په یو خوندي ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت خوي او د خبرولو په برخه کې موږ له ستونزو سره مخ نشو. دوهم خپل پیغامونه لاند ثبت کړئ او دریم دا چې په خپلو پیغامونو کې د کلام افات ته پام وکړئ او داسې کلمې مه کاروئ چې د خبرولو وړ نه وي. قدرمن اوریدونکو کوم پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي او د اوریدونکو شخصي نظر ده. تر بلې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2